Urani Saravuka Gido.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپلې خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دی وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور جلدی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زبرونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي، دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید اونې کې سره مخې په مخې انجن دې نیو کوي چې تا پکې یان دا خبره وا څنګه دا شو. دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستونزنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وا خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوای کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته که نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلات یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي، مګر تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخونه سي جلونه سي چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچېرې یو ځوان نشي کولی خپله ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پیښې چې منځ ته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدونه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط تکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېری کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځان ته حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو مراګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی، که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بنت وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یو مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.